السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې اوساته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. اورې چې پاکستان وایي یوه هیئت یې له طالبانو سره د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي، خو شنونکي وایي چې په دې برخه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد را مدارم.
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاک دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ سخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنې د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلینسکی ویلي روسیا باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیا یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یوه نجلۍ د حجاب نری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشي کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونې ته بیا هم شراغلاست ورزو دراپورونو برخه ته. د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی و د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مرشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مبرس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکی ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل در فکول لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلات او د چپچې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنی سره کول شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوه او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزان ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبې ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 280 ډالر ته لوړ کړی ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا 30 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا کانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 10 کانونو دا سکاره استخراجیږي.
له ملالی بشیر څخه باور چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روجدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشي توکو د روجدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کې دي. له کلونو جګړو او د طالبانو ل بیا واک تر رسیدو ورسته زرګونو کورنۍ ل ویجاړی سره مخ مخسوي دي. ورسته ولول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد ل څومره اوجده کړاو سره مخ مخ دي. ورستل ولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډېره شوې چې ګڼ کوڅه ډبې سپی هم رشد شوې دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپی ښکاري چې د هغو کسانو ترڅنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپی په خوله کې دود ورپو کې. پا په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوې چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روشتي. خو په مقاله کې اوه کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چندل ورسوي دی. د مقاله په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی حمل ته پاتوي او سپی خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغاني ښځې په توګه له ژوند نه هیله سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پور ته له زده کړو منع سوي دي او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکو پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره شوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکو کولای شي د نړۍ 193 هیوادونو تلویزی پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی او د پاکستان پاسپورت څلرم بې اعتبار پاسپورت بلل شوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بلل دی. فیسبوک پرون د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ باندې او په زرګونو خبرې لاند وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي رادیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي رادیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میتا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ تشمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تاسو د افغانستان کې د خپل خبريال خله تړلې، د خپل ټلویزیون خله تړلې، د خپل خپل جنگیالي خله هته تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر اړه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر اړه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانوله.
طالبانو د ملي رادیو ټلویزیون او باختر دولتي اجنس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او لنړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیاب اومیا وایي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتی او تبلیغاتی ماشینری د لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي خه کار بیوي. خو د دې ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینې اطلاعات ترلاسه کول افغانستان نه بهر د دغه معلوماتونه خلک محروم سوله.
د رسنۍ او ژورنالستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړم ورځ پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کمم رنجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر اساس د مرز سلګونه غواوي مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نسته. نور حل د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په ورستۍ اونۍ کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوي ناروغي شوي او مړې شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوي دي.
زه ولکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی په کوم پیسې شته نه بساله د میچولې وغومې دوه ولکه پندله کما ورکړی و د نن سبا وخت کې وې ساغه پاینه کې ډنګر شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دیونه ریشي کوي ډاکټر ارته وای چې شو دی ته ون نه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری په انځل خو د عامه په هوی کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد په انمل اجمل خوستی ول د غواګانو د اوسنۍ ناروغي کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خوست تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګوندی ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین نه راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شول بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دغه انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی وي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیبایډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط باید صاف وي.
یاد دی وی په ناروغو سروي کې لسترګو د اوخو بهیدنه د خولي او پوزې څخه د افرازات راتلل، بی اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نه خېدي. ویترنران خلکو ته د سروي د قرنټین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو سروي د لمنځوړلو او د مړشوي سروي د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصيه کوي.
د خبرونه په پاتې شی بو کې د موسیقي پروګرام خبريږي.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. Da 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 da
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
السلام علیکم وری خان دی پکتیا ولایت احمد اباد سوالی مچلغو سیمه نتا است پیغام پر دما ما ولین پیغام دست است پر دما ما تا سندر مل مانخ پرونه کی بریک نا مل سندر نشر کی دا پیغام خام خارا تا نشر کی
غزان می اوریتل هو قزا بچر تو کړم د قام خوب نه بړم اوسکار نه یم پیرا بیلار را تموای داخله بدی کګشی بیلار را تموای داخله بدی کګشی بس تومره قدرې دچ ستا پلار نه یم پیره. السلام علیکم ازادي رادیو کوم کوردم که السلام علیکم سیارمل کونړ ته سر په تماس کیم ماته د برخنا میل پواز یو سنتره نشر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم. ګران ګربدین کلمې یم د شایستانه د ولسوالۍ نه سندر غواړم د برښنا امیل په اواز کې بس د لید وی کرویشي زلګته سرتاج رنګ هری ته ټولو اوریدونکو ته تربیه د الله تمام.
خوب کی یارا غلے دے
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ګل احمد تنحایم د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ ستاسو په تماس کې یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول همکاران جوړ او روغ یاست، د صحت جامع هم پته نیوي. یو سلام هم قدرمن اوریدونکو ته د زړه د کومه وایم. ما سره ملګری دی لکه هر یو، بریده احمد، علي احمد، نوید احمد، وکیل احمد، تاسو ټول سلامونه وایي. ما سره څو بیتونه د اختلاف سره د اوریدونکو د خوشی ور وګرځي. یوازې زنه يم چې کړم دی دیوانه لغمه، یواز زنه يم شکرم دی دیوانه لغمه بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه استاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی استاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی چې ما په مرګ ولیدل و میکړه ناره لغمه یواز زنه يم شکرم دی دیوانه لغمه بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه په ټول اوردونګ ته ډالې دی او په خاصه توګه په خاورون کې کولا لا متی ولا حیات او متی ولا تم ډالی ده ولی جان تم ډالی ده او هاشم لکه مخ ټول ته ډالی ده په اخر کې موږ ته د عبدالله سمدی په 670 تر نشر کې نور پر خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زړه مې په بایلله ده خخ کوله ده زړه مې په بایلله ده خخ کوله ده او مړه نازوله ده خخ کوله ده نن ماخام یو خکوله لیدله ده نن ماخام یو خکوله لیدله ده او هر چا چې ساتله ده خخکوله ده. سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته کوم. زه در سره وصل شوی همایون ننګرهار یم او د خایسته ننګرهار یم. د نومړي ځل لپاره د واتس اپ په لیک راغلی یم او زه غواړم سندره واورم د نوید محبت. هیله ده چې زما پیغام نشر شي او تاسو ته خبرنامه او تر بیا ښې چارې.
سلامونه د ازادي رادیو ټول همکارانو اوریدونکو ته وختونه بخیر. زه خیر محمد احسان د کندهار تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ادوی ټپې درته وایم. عایشه انجلۍ د راته خاندي جانان یې نسته د یاري تمه لري نه وایي زما د بونو جنګ خوښېږي ستا د قسم یاره وکړه دوه ودونه. سندره انتخابوم د لطیف ننګرهاري چې وایي په حساب حسابوم په ځان یو یو یار ستا د تورو سترګو احسان یو یو ډالۍ دي وي زما نږدې ملګري لکه محمد صادق حیدري صاحب واقعي ساتو. سلام سلام
ترگو ایسا یو یو
سر خلل شیطان یو یو پیدا کیږي سر خلل شیطان یو یو یا راستہ د توروستر گو احسان یو یو یا راستہ د توروستر گو احسان یو یو
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
السلام علیکم. یو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زاد الولی افغان د المن ولایت مساکله ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. ماته د سندره نشر سي د جاوید امرخیل یو ښایسته سندره
چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی ډیر به وژاړي یاران خو زه به نه یم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالهادي همت د ازادي راډیو سندرې میلمانه خپرونې ته خپل پیغام د ایران څخه پرېږدم. زه سندره غواړم د جاوید امیرخیل په آواز کې ټپې ډالې کوم خپلو څو ملګرو ته، حمیدالله دلسوز ته، ګلولي سرحدي ته، الانور بارک ته، عبدالباری میری ته، په افغانستان کې زما د اکا زوی ته ډالۍ وي، نکیب الله ساحل ته، محب الله ته، عبدالغنی ته، نور احمد بارک ته. نور مو د ښایسته وخت نه نیسم. وسلام با احترام.
سلامونه نیکی هیلې د سندری زمیل کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رحمت الله افغار یم د کابل ولایت کلشمت خان څخه په اړیکه کې یم. یو باید ډالۍ کوم ګلاب مینناک، ظهور طوفان، صدیق تنها، سمیع الله محراب ته. یا سم لیونه دا یا د ژوند پرنګ مینا، یا سم لیونه دا یا د ژوند پرنګ مینا، هغه چې دیوال وویني ولا ورته غډیږي. په اخیره کې د جاوید امیرخیل نوې سندره ته نشر کړې. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام لاندې کوم. بعد سلام عزیز الرحمن خبر کوم. ما ته د جاوید امیرخیل هغه سندره نشر کړه چې د هوا مرغان واوري ما له حال د وطن راوي. زما لومړنی وار دی چې زه د پیغام په کرښه کې راغلی یم. ستاسو له دغه څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد آصف یم. سندره غواړم د جاوید امیرخیل.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. زه خپل حکمت نه کندهار ولایت دم نمړی پیغام لښته سپټوم غزل غواړم د جاوید امرخیل.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو درنو خوږو اوریدونکو ته او کارکونکو ته زما له طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نمړی ځین مې دی شي مې راوړی بیا مې شنه راتلو خبرونه کې به شي ان شاء الله راوم. ټپي ټپي سندره ته نصر کې د جاوید امرخیل تر بیا وګورم پیغام سم.
یار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زاول تا او مستا ملنګا سچ د یار کلی تا دا زما د مینه پیغام یو سنا زا ولتا مست ملنګا واخلم او سړے بستړے وی دبل زړبا ساتینا او مستا ملنګا زما پر حسینم بدنام دیواه وتا جن استری شونډې پینځوان خړلې دینا او مستا ملنګا سچ تیار کني تا دا زما زمينه پیغام یو سنا زا ولتا مست ملنگا جان میں اورک دنو ولک با خلوڑی جوری لٹا ما مست ملنگا لیلا گمر میں نبستنو وچ مورت شاکی ما تپٹا و خان دینا مست ملنگا سچ تیار کلتا دا زما د منی پیغام یو سنا زا ولتا مستا ملنگا یار کو نو وچ دے دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مستا ملنگا سمس رس لارا نغل نو وے مین سوایا چنور نا کڑی مینا تو نا او مستا ملنگا سچ تیار کنی تا دا زما دا منی پیغام یو سنا زا ولتا مستا ملنگا